اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 2 بجې شوې. روانه خبرونه چې تر 3 بجو دوام کوي، زه حسیبه شهید درته وړاندې کوم. په خبرونه کې به سبا ته په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو ترمنځ د غونډې له حاله خبر شي. نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ وروستي حال درکړو. لمړی د افغانستان خبرونه او بیا بل فره هواده د نړۍ خبرونه وورو.
نړیوال ځواکونه وایي په هلمند کې 80 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. په لوګر کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید سوی. ولسمشر حامد کرزی له افغان سوداګر څخه غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته درو درمل نه راوړي. د غرازو په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې واوري، په پېښور کې د بهرنیو د پرونی بمی چاودنې د وژل سوو کسانو شمیر وو او د ټپیانو اتیاو ته ورسید. بشپړ خبرونه اوري. امریکایي ځواکونه وایي په هلمند کې 80 تنه وسلوال طالبان وژلي او زیات اندازه نشئی مواد هم تخریب کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه عملیات د نادلي ولسوالۍ په مرجی سیمه کې له تیرې سه‌شنبې راهیسې روان و چې اوس پای ته رسیدلي. د ملي اردو یو قومندان جنرال محیدین غوري ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د وسلوالو طالبانو پر ځینو اهدافو سوي چې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ د هیروینو د پروسس فابریکې د وسلو زیرمې او ماینونه له منځه وړل سوي. د سیمې خلکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې ملکیان هم وژل سوي. د هلمند والی ګلاب منګل د ملکیانو تلفات تایید کړي، خو ویلي دي چې زیات تلفات وسلوالو طالبانو ته رسیدلي دي او د والی په وینا د سیمې له بې ځایه سوي کورنۍ سره د مرستو پلان هم لري. وسلوالو طالبانو د خپل تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په یو بل خبر کې اساف ځواکونه ویلي چې د افغانستان په جنوب کې 13 ورځ یو سرتیری د وسلوالو په حمله کې وژل سوی دی. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د دې سرتیری د هویت په اړه څه نه دي لیکل سوي. راپورونه وایي تیر شپه د لوګر ولایت د مرکز پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر کتار وسلوالو طالبانو حمله کړې. د لوګر د امنیت امیر غلام نبی چرخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه حمله تایید کړې، خو ویلي دي چې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، ادعا کوي چې په دې برید کې 4 ټانکونه او 2 پوځي ګاډي ویجاړ کړي او ټول سپاره افغان او بهرني سرتیري وژلي دي، خو د لوګر د امنیت امیر د طالبانو ادعا رد کړې ده. افغان ولسمشر حمید کرزی له سوداګر څخه غوښتي چې افغانستان ته د بې کیفیته او تر وخت تیر درمل نه راوړي. شغل کرزی په خپل یو راډیوي وینا کې دغه راز ویلي، د امریکایي وزارت یې امر کړی چې په افغانستان ته د بې کیفیته او تر وخت تیر درملو د واردېدلو مخه ونیسي. شغل کرزی ویلي چې ځینې سوداګر د خپل شخصي ګټو پر اساس بې کیفیته درو درمل راوړي، چې دغه مسلې په افغانستان کې روغتیایي چارې اغیزمنې کړې دي. په سرپل ولایت کې یوې ځوان انجلۍ ځان وژنه کړې. د دې ولایت د جرایمو مدیر غلام علي وفا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د سرپل په ګوسپندي ولسوالۍ کې یوې 20 کلنې انجلۍ وروسته تر هغه ځان په دار وزړه و چې پلار یې غوښتل د دې له رضا پرته یو داسې سړي ته ورکړي چې په ایران کې اوسېږي. چارواکي وایي د پیښه د لارو روښانتیا لپاره یې سیمې ته یو هیئت لېږلی دی. په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښه زیاته سوي. د لسو ورځې مخکې هم د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې 3 ښځو د تاوتریخوالي له کبله ځانونه وژلي. او د امین جان خوستی صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثارو په بدل کې پتی توګه بدلیږي. یو ډالر 500 افغاني لس پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او زر پاکستاني کلدري 622 افغاني. د افغانستان ځینې مهم خبرونه هم دومره ول په سو شیبو کې فرای هواد سیمه ایز او نړیوال خبرونه لولي.
د راپورون پر اساس په پېښور کې د موټر بم په شاودنه کې د وژل سوي کسانو شمیر لاسو ته ورسید. په دغه پرونی شاودنه کې چې یوې مشهور سینما ته نږدې وسوه، 80 کسان جوبل سول. دا په داسې حال کې ده چې لا تر اوسه د پاکستان ځواکونو د سواد درې ته نږدې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د وروستیو شدیدو عملیاتو په ترڅ کې یې له زرو څخه زیات سختریز وسلوال وژلي دي، خو وسلوال طالبان له اوس هم د سوات پر مرکز منګوړي کنټرول لري. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي، ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه سوي خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد 543 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارتین موګاوانجا وایي د بې ځای سوي خلکو شمیر او بهیر ډېر زیات دی او سخت ناورین یې رامنځته کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د سوات درې له جګړو څخه یې 1.9 میلیونه بې ځای سوي کسان راجستر او ثبت کړي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی‌نژاد په راتلونکو انتخاباتو کې خپل منځلاري سیالان په دې تورن کړل چې غواړي لویدیځ ته ځان نږدې کړي او وایي په دې کار سره اسلامي جمهوریت کمزوري کوي. له بلې خوا اصلاح طلب او حتی د احمدی‌نژاد خپل محافظه کار ملګري هم پر دې انتقادونه کوي چې د لویدیځ پر ضد د تشو خبرو او په دوهم نړیوال جنګ کې د یهودیانو د ډله ییزې وژنې د درلودلو له امله ایران ګوښه شوی دی. ایران د خپل حسابي پروګرام پر سر هم له لویدیځ سره پلانجه کې دی. احمدی‌نژاد وایي دوه تنو منځلارو سیالانو یې په افغانستان او عراق کې له لویدیځ سره همکاري کړې وه، خو واشنګټن یې په مقابل کې ایران په اصطلاح د شرارت محور کې شامل کړ. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په سریلانکا کې د هغو مهاجرینو له کم څخه لیدنه وکړه چې د حکومت او بیلتون غوښتونکو تامل یاغیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې له امله بې ځای سوي دي. ښاغلی بان کی مون د دغو 300 زرو بې ځای سوي کسانو لپاره د بشري مرستو کول لازمي وګڼل او زیاته یې کړې چې له دغو بې ځای سوي کسانو سره د مرستو په لړ کې خوراکي مواد د چښلو پاکې اوبه لومړیتوب لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروسته له هغه چې د بې ځای سوي کسانو څخه لیدنه وکړه چې د سریلانکا حکومت د تامل یاغیانو پر ضد وروسته تر 15 کلونو بری اعلان کړ. د تامل پرانګان د لسیزو راهیسې د تامل د اقلیتونو د سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. داسې ښکاري چې د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس روح مو هیون له غره څخه غورځېدلی او شایي چې خودکشي یې کړې وي. د نوموړي ملګری جیو این دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې روح مو هیون نن د هغه کور ته نږدې خپل ځان له غره څخه وغورځاوه. پولیس د پیښې په اړه څېړنه کوي چې آیا دا یوه تصادفي پیښه وه او که 28 کلن مو هیون خودکشي کړې ده. روح مو هیون د 2003 میلادي کال څخه تر 2008 میلادي کال پورې د جنوبي کوریا جمهور رئیس و. پر دا د اداري فساد تورونه هم لګېدلي وو او وایي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له یو سوداګر څخه له 6 میلیونو ډالر زیاتې پیسې اخیستې وې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف سوریې او لبنان ته په 3 ورځني سفر ځي. تمه ده چې لافاروف په دمشق کې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن پیلېږي. روسیه د اسلامي کانفرنس د سازمان غړی نه دی او یوازې د ناظر په صفت پکې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به په سوریه ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري او د منځني ختیځ د سولې په اړه به ورسره خبرې وکړي. روسیه د نړیوالو څلورو سترو طاقتونو غړی ده چې د منځني ختیځ د سولې لپاره منځګړیتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بل د مشق څخه لبنان ته لاړ سي او د دې هیواد مختلفو ډلو ترمنځ د اړیکو د ثبات له حالو زالو څخه به ملاتړ وکړي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا د ازادۍ رادیو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په خپلو کې غونډه کوي. له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه مو د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس له تازه څرګندونو هم خبرو. افغان چارواکي وایي د هلمند په مرجع کې پوځي عملیات پای ته رسولي، خو دلته پر ملکي تلفاتو خوشی نه دي.
ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې ده چې زه په دې خبر باندې ډېر زیات خوشی نه یم.
په زابل او غزنی کې مو هم له تازه ناکراری یو خبرو. په عین حال کې په جنوبی ولایتونو کې د غزنګ د واکسین کمپاین پیل شوه. په اړه یې رپورت لرو. نور رپورټونه هم لرو. تانې څنګه پروګرام هم د دې یو سات په وروسته یو کې اوریدلای شي. را به شو د خبرونه لمړی موضوع ته. ټاکل شوې چې سبا یک شمه په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په خپلو کې غونډه وکړي. په تهران کې د افغانستان سفیر د دغه سرمشري زده هدفونو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
په تهران کې د افغانستان سفیر ویل ټاکل شوې ده چې په دې سرمشریزه کې به درې واړه مشران سیمې ته د ورپېښو مهمو مسئلو او ستونزو په حق له خبرې وکړي. یحیا معروفي ازادي راډیو ته خپلو ځانګړو خبرو کې ویل، له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي موادو د تولید او د قاچاق د مخنیوي لارې موندل او اقتصادي همکاري به د افغان، پاکستان او د ایران د جمهور رئیسانو د خبرو اساسي موضوعات وي. په تهران کې د افغانستان سفیر وړاندې ویل،
هغه موضوعات چې درو هیوادو ته مهم ښکاري په هغه کې باید هم مذاکره صورت ونیسي او هم د دې چې په دې موضوع کې څنګه همکاریانې مخته منځ ته راتلای شي. ستونزو په مقابل کې یو منطقوي وسیله ایجاد شي. د مخدرات موضوعات دي، د امنیت تثبیت، ثبات امنیت موضوعات دي، د تروریزم سره مجادله ده، د مخدراتو د مخنیوي لپاره باید په منطقوي شکل باندې عمل وسی. نور موضوعات لکه اقتصادي، تجارتي، فرهنګي اړیکو پراخول مذاکراتو چوکاټ کې مطرح
تاکل شو. چې حمید کرزی، آصف علي زرداري او احمد نشاد به 13 اونۍ په خپلو کې په تهران کې خبرې وکړي، خو د پاکستان د جمهور رئیس لخوا دغه غونډه وسنډول شوه. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په داسې حال کې په تهران کې راټولېږي چې کتونکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د برحاله کېدو احتمالات مخ په زیاتېدو دي. د څېړونکو په باور ایران غواړي نړیواله ټولنې او په خاصه توګه متحده ایالاتو ته څرګند کړي چې تهران کولای شي په افغانستان کې د ثبات پر رامنځته کولو او د پرمختګ په پروسه کې له واشنگتن او متحدینو سره لازمه او مهمه همکاري وکړي.
و هم اوریدل چې سبا ته به په تهران کې د ایران، افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هغه وخت لا نه دی را رسیدلی چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي. ګیتس وایي په افغانستان کې حالات هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې طالبان روغې جوړې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې برتانیا له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور حال.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ وویل تر څو چې وسلوال طالبان جګړو ته دوام ورکوي د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې چانس کم دی. ګیټس د امریکا له یوه تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل دوی به د طالبانو هغه غوښتنه په هیڅ ډول ونه مني چې وایي د ناټو په مشه ائتلافي ځواکونه دي له افغانستان څخه د وتلو نیټه په ګوته کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه له وسلوالو طالبانو سره د هغسې پخلاینې وخت لا نه دی راغلی چې په عراق کې له سنی یاغیانو سره د عراق حکومت وکړه. هغه همدار ازول فکر کوم چې زموږ ټولو نظر داده ترڅو چې د طالبانو پر ضد د جګړې وخت نوی تیر شوی، د طالبانو له مشانو سره د خبرو اترو او پخلاینې چانس کم دی. تر دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کړی و. میلیبند په آکسفورد کې د اسلامي مطالعاتو په مرکز کې ویلي و برتانیا له هغو وسلوالو طالبانو سره چې له جګړې لاس اخلي د روفي جوړې ننګه کوي. خو ګیټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان حکومت د یو شمېر پخوانیو منځلارو طالب مقاماتو په منځګړتوب د طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړي او هغوی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش ته ټاکنې غوښتنه کوي، وویل امریکا به دا غوښتنه په هیڅ صورت ونه مني.
د امریکا د دفاع وزیر د هغ څرګندونو غټی کې و چې ویل یې له طالبانو سره د خبرو اترو او روغې جوړې وخت نه دی رسیدلی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ په مرجې کې هغه عملیات چې تیره سې شنبه پیل شوي وو تیره شپه ناوخته پای ته ورسېدل. دا خبره په هلمند کې د ملي اردو د درېمې لواء قومندان جنرال محیدین غوري د ازادۍ رادیو ته وکړه. غوري ویل دا عملیات پر دې سیمې د واک د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د ځانګړو اهدافو لپاره پیل شوي وو. په دې اړه زموږ خبریال له سیمې راپور راکوي.
د هلمند ولایت نه د لوی ولسوالۍ د مرجې د سیمې هغه عملیات چې تیر ونی د سې شمې پورس پیل سی و تیر شپه نه وخت پاتې ورزیده. دا خبر په هلمند کې د ملي اردو د درې ملي واکمندان جنرال محیدین غوري د ازادۍ رادیو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. غوري وویل په مرجې کې پیل سی عملیات چې تیر شپه پاتې ورسېدل په خاصه موخه حالت پیل سی و، نه دا چې موږ هغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولو. دی وایي موخه مو دا و چې هلته د دولت د مخالفینو مرکزونه وځپل سي. موږ په ټنونو تریاک لمنځه وړي په سلګونو داسې ماینونه چې هلته جوړې ده هم د ګډو ځواکونو له لورې محوستوي دي او مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا وشې ده او موږ اوس مهال خپلو مرکزونو ته بیرته ستنه سوي یو. د مرجې په سیمه کې د عملیاتو د پیل له مهاله تر دې دمه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو نه بې ځایه سوې. ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښتل او نږدې تېره ورځ د مرجې د سیمې اوسیدونکو د سیمې د غنمو د حاصلاتو د ریبلو په خاطر د عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د عملیاتو له امله د بې ځایه سوو کورنۍ سره د عاجلو مرستو خبر ورکړ او تر څنګ یې په مرجې کې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د غوښتلو خبره هم ومنله.
زه فکر کوم چې تر یو اندازې پورې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل رسیدلی ده چې زه په دې کار باندې ډیر زیات خوشینه یم او خپل ډیر ژور تاثر څرګندوم له کورنیو سره غم شریکی څرګندوم چې له بلې خوا هغه کډې چې د دغو جګړو له امله له هغه ځای بېځای شوي دي دغو دپاره موږ ډیر جدي اقدامات نیولی دي. نن او سبا به د دوی د خسروې ترسره شي. موږ ورته د مرستې مالونه لرو د ټولو کورنیو سره به مرسته ترسره شي.
د سیمې نه راپورونه وایي چې لا تر دې دمه بې ځای سوي کسان خپلو اصلي کلیو ته نه دي ستانه سوي. د مرجې نه راته شراغه د تلیفون پر کرشه د هغه سیمې نه حال راکړ چې عملیات پکې ترسره سوي وه. د مرجې د نیمهاله پاته سو عملیاتو په اړه د وسوال طالبانو ویاند کرسوب احمدی وای ملګری د مرجې د دفاع په خاطر مقاومت کاوه چې بهرنی او افغان ځواکونه دې ته اړسته چې سم پرېږدي. او همدارس کرسوب خبر ورکوي چې تیر ورځ ماپښین د بهرنی ځواکونو یو ټانک او پکې سوار اته تنه د یو مین له چاودنې له امله وژلي دي چې د هلمند مسؤلین نه مني. د مرجې د سیمې اوسیدونکي په مرجې کې سوي عملیات یوازې د ملکی کسانو مرګ ژوبله اقتصادي زیان او د کډوالۍ لامل بولي، خو دولتي مسؤلین پکې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر نه ورکوي چې د طالبانو ویاند کړ رسوب احمدی خپل لور ته دغه مرګ ژوبله نه مني.
زمونږ غږ د آزادۍ رادیو اوري. په هلمند کې مو د عملیات د پایتر رسیدو راپور واورید، خو په زابل او غزنی کې لا هم د وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده. په زابل کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په غزنی کې ائتلافي ځواکونو درې وسلوال طالبان نیولې دي. په همدې ولایت کې په یوې نښتې کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې. بیا هم لسیمې راپورټ لرو.
د زابل د شینکی او شمرزو ولسوالیو ترمنځ ورسته لغه د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته وسوه چې لومړی وسلوالو طالبانو د پولیسو پر غزمه برید وکړ. د شمرزو ولسوال محمد وزیر جوادی پکښې دا وشته مرګ ژوبلې پاړه وویل. محمد وزیر وایي چې دولتي ځواکونه مرګ ژوبله نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان قر یوسف احمدی وایي چې 15 پولیسي وژلي دي. له بل پلوه تېره شپه د غزنی مرکز په کلای جوس کې ائتلاف ځواکونو ځانګړي عملیات کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندان خیالباز شیرزوی وایي چې د ملا بشیر په نوم د وسلوالو طالبانو یو مشر له دوو وسلوالو ملګرو سره ژوندی نیول سوی ده. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې بشیر د دوی قمندان نه بلکې یو دکاندار و چې ائتلاف ځواکونو له ځانه سره وړی ده. هاخوا بیا نن سهار د اندړو په ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د دې ولسوالۍ د ولسوال یوسف سراجي په وینا افغان او ائتلاف ځواکونو د وژل سوي په جسد پورې تړلي چاودېدونکي مواد شنډول او وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ. سراجي وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو یو میرمن وژل سوي او شپږ لاربیان ژوبل. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې ملکي وګړو ته افغان او ائتلاف ځواکونو مرګ ژوبله اړولې ده. د ده په خبره د دوی په برید کې اته کورنۍ او بهرني سرتیري وژل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا چې نن د کابل ورځپاڼو په کومو موضوعاتو تبصرې کړي او مطالب یې خپرې کړي، غټ ټکي له کابل زموږ خبریال دراوروي.
د ویسا خپلواکي ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي چې د افغانستان د جنوبي سیمو خلک په بیړه د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري. ورسپاڼې په یو بل ځای کې د افغانستان د دفاع د وزیر دا وینا راخیستې چې د افغانستان د امنیت د ساتنې لپاره په ګولکو افغان سرتیرو ته اړتیا ده. ورسپاڼې په دوام کې د جنرال عبدالرحیم وردک په حواله لیکلي دي چې افغان ملي ځواکونه د هرې سیمې د نیولو توان لري، خو شمیر یې دومره زیات نه دی چې هلته تر پایه پاتې شي. ورسپاڼې په مسکو کې د روسیې او اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان روان حالات د غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. د هیواد دولتي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه کېدونکو منفي تبلیغاتو ته په اشاره دا کار د ځینو هغو مغرضو کړیو کار بللی چې غواړي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوی وکړي. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په حواله لیکلي دي چې امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو د پریکړې درناوی کوي. ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امنیتي کمپنۍ د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې یو ځل بیا دا کمپنۍ د سړي تختونې، د نشه یي توکو په قاچاق او د دولت مخالفینو ته د وسلو د رسولو په څیر په جرمونو تورنې کړې دي. د ارادي خپلواکي ورسپاڼې د امریکا د لوی درستیز په حواله د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د دوی ستراتیژي د عراق د تجربو پر بنسټ جوړه شوې ده. ورسپاڼې وړاندې د هغه دا وینا هم راخیستې چې په افغانستان کې بریا د امنیت د ټینګښت لپاره له خو اقداماتو، د ولس ملاتړ او د دولت لپاره د خو شرایطو له برابرولو سره تړاو لري. ورسپاڼې د همدې مخ په یو بل سلی کې درایا چولې له کارتونو څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې مسله څېړلې او لیکلي دي چې طالبان دا کارتونه چاته د رای ورکولو لپاره نه، بلکې د پیژندنې د یوې وسلې په توګه ترې کار اخلي. ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې یو ځل بیا د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو مسله راخیستې او هغه یې و افسانه بللې ده. د ملي ارمان نه دولتي ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې د ولسمشر کرزي په خلاف د ولسي جرګې د ځینې غړو لخوا د شکایتونو ثبتولو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسنه د کرزي د نوم د لرې کولو توان لري. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې د ولسي جرګې د ځینې غړو او امنیتي چارواکو ګډې غونډې ته په اشاره لیکلي دي چې په کابل کې د امنیتي موانعو کلتور له منځه وړل کیږي. ورسپاڼې د هیواد په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو په اړه هم یو مطلب خپور کړی دی او لیکلي دي که په بیړه مرسته ونه شي نو ممکن یو بشري ناورین رامنځته شي. د اصلاح او انیس دولتي ورسپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالبې پرې خپاره کړي دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د خصوصي امنیتي شرکتونو په فعالیتونو تبصره کړې او لیکلي دي چې دا شرکتونه نه یوازې د قانون په چوکاټ کې فعالیت نه کوي، بلکې په یو شمېر جنایي جرمونو کې هم ښکیل دي. خو اصلاح بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه په خپله تبصره کې لیکلي دي چې د افغانستان خلک د شفافه او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د هشت صبح نا دولتي ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي چې د ولسي جرګې 19 غړو د ولسمشر کرزي د کاندیداتورۍ په خلاف بل شکایتونه ثبت کړل. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر هم ورکړی دی چې د ورسپاڼې په وینا د یک شنبه په ورځ جوړیږي. ورسپاڼې په یو بل ځای کې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو په حواله لیکلي دي چې غواړي د افغانستان په شمال او لویدیځ کې دوه قونسلګرۍ پرانیسي.
تاسو د آزادۍ رادیو اوري. په جنوب لویدیځ سون کې د ماشومانو د فلج یا غوزنګ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به 1.5 لک ماشومان واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې حوزه کې د غوزنګ د ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
په جنوب لویدیځ ولایتونو کې نن د ماشومانو د غوزنګ یا فلج پر خلاف د واکسین کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا په یو خبري غونډه کې وویل چې په روان کال کې په دې حوزه کې د ماشومانو د غوزنګ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې څلور یې په کندهار او دوه یې په هلمند کې دي. ډاکټر پخلا یې لامل په سیمه کې روانه ناامني او د اوسیدونکو د پوهې ټیټکه چوه بلله.
موږ په حوزه کې د کوچنیانو د پیل د ناروغۍ په وړاندې زموږ درې ورځنی کمپاین رسمن پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې به موږ 1.5 لک ماشومان چې عمر یې د 5 کال څخه کم وي د اوزې په سطح او 15 لک ماشومان چې عمر یې د 5 کال څخه ټیټ وي د کندهار په ولایت کې په دې درې ورځو په ترڅ کې موږ واکسین کړو. موږ په کندهار کې تر اوسه پر څلور مثبتې پیښې لرو. دوی د پنجوایي په ولسوالۍ کې دي، یوه د شولی کوټ او یوه هم د دامان. دوی مثبتې پیښې د هلمند په ولایت کې او یا هم د نورستان په ولایت شپږ از مش په اوزه کې دی. یو نورستان کې د شټولو وو پیښ کې نو زموږ غشتنه لکه وار وار چې مکه ده بیا موږ غشتنه ده چې مخنیوي او وقایه زر مرتبه تر معالجه یا درملنې ګټوره ده. دا هغه مرض دی چې بیا هیڅ نوه درمل نه لري، هیڅ نوه تداوی نه لري. یوازې او یوازې دوه څاڅکي د واکسین په هر دوره کې چې موږ کمپین کوو، خپلو کوچنیانو ته چې عمر یې تر 5 کال ټیټ وي، بهترین درمل دی.
د کندهار مرستیال والی غلام جیلانی همایون له دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه تر څو د دې کمپاین له کارکوونکو سره مرسته وکړي چې پروګرام په ښه ډول تطبیق شي. نوموړي وویل
په درنښت سره د ټولو علماي کرامو څخه هیله لرو، د ټولو سپینږرو مشرانو څخه هیله لرو چې د دغه رضاکارانو سره خپل هغه اسلامي دنده سرته ورسوي، همکاري ورسره وکړي او د وطن ټولو دغه نوي ماشومان او بچان د دغه خطرناک ناروغۍ څخه وژغوري.
د ماشومانو د ګذر ناروغي په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه وادونه چې لا هم په دې نه دي توانېدلي چې دا ناروغي په بشپړه توګه کنټرول او له منځه یوسي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د قومونو د ملي سمون شورا تور پورې کړ چې ولسمشر حامد کرزی په رسنیو په ځانګړې توګه په دولتي رادیو تلویزیون کې د خپل ځان په ګټه انتخاباتي مبارزه کوي. د دې شورا مشر سید محمد رضا هاشمی دغه خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې د سیاسي مشر باید کوم صفات ولري تر صدیق لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه به نور حال د خپل خبریال په راپور کې وورو.
د افغانستان د قومونو د ملي سمون شورا د یوې غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې نیوکې وکړې چې ګویا دوی له ټولو کاندیدانو سره یو خیل چلند نه کوي. د افغانستان د قومونو د ملي شورا رئیس سید محمد رضا هاشمی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې په سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و، خپل اندېښنه داسې بیان کړه:
ما یک خواسته از کمیسیون مستقل انتخابات ای را دارم که به هم افغان ها با یک چشم نگاه بکنن، یعنی همه کاندیدایی که در اینجا محترم
دی وید انتخابات ټول خپلواک کمیسیون څخه یو غوښتنه لرم او هغه دا چې باید ټولو کاندیدانو ته په یو سترګه وکتل شي. تاسو وګوري هیڅ کاندید ته د اجازه نه ورکوي چې په یوه غونډه کې وینا وکړي، خو هر ورځ په تلویزیونونو کې تاسو د حامد کرزی په پلوی راپورونه اوري. دا د نورو له حقونو او اساسي قانون څخه تیری ګڼو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی به هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې د کمپاین له ټاکلې نیټې څخه د مخه کمپاین وکړي، او که هر چا دا کار وکړ نو د انتخاباتو له قانون څخه تیری کوي. د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې د ټاکلې نیټې څخه چې وروسته لیست نه دی چمتو شوی، هر کاندید چې د خپل ځان په ګټه کمپاین کوي دا یو غلط عمل ده، او موږ په کراتو کراتو ویلې دي چې
په غونډه کې پخوانی لوی څارنوال او جمهور ریاست ته کاندید عبدالجبار ثابت هم ګډون کړی و، او څرنګه چې د غونډې په اجنډا کې د یو زعیم د صفاتو په اړه هم خبرې کېدي، نو ښاغلی ثابت په دې اړه چې یو مشر باید کوم صفات ولري داسې وویل:
عالم یې، باید قانون اساسي کې دغه ماده نه وایسې. رئیس جمهور که څه هم تحصیلات عالی ونه لري کېدی شي، یعنی یو څوک تحصیلات عالی ونه لري ځان کاندید کې متوجه سوی، اعتماد په خپل نفس باید ولري او زړورتیا باید ولري، شهامت باید ولري. له هیڅ دې په ډیرو خطرناکو حالاتو کې په عاجل ډول په سرعت سره باید ډیر په جای تصمیم ونیسي، باید قاطع اوسي، باید له هیڅ چانه غیر د خدای نه له هیڅ چانه ونه ډار شي. او ما عرض وکړ مخکې چې له ټولو نه اول باید مسلمان وي.
په هر صورت د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره څلور سلويختو کاندیدانو خپل ځانونه کاندید کړي دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو دا ورېدو څنګه وایي چې د کاندیدانو په اړه دوی ته یو شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې ښایي د کاندیدانو په دغه کتار کې کموالی راولي. تمه ده د انتخاباتو په اړه د کاندیدانو وروستی لیست به د جوزا د میاشتې په 22 نیټه اعلان شي، او د دغو کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د جوزا له 26 څخه د اسد د میاشتې تر 26 نیټې پورې ټاکل شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی به په دې موده کې د رسنیو د څارنې لپاره یو ډله هم وګماري، او که هر چا کومه تېروتنه وکړه نو هرومرو به ورسره قانوني چلند وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خبرونې دوی مینیمې ته ورسیدو. په دې برخه کې د تاندې په دویمه برخه کې د تاندې څنګه یونیس خبرونه مهیروي 2:13 شوې. اوس به یو ور د خبرونو لنډی زورو چې فرهیوات یې درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي په هلمند کې شپېته وسلوال طالبان وژلې دي. ولسمشر حامد کرزی له افغان سوداګرو څخه غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیت دارو درمل نه واردوي. په لوګر کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید سوی دی. د راپورونو پر اساس په پېښور کې د موټر بم په چاودنه کې د وژل شوي کسانو شمېر 100 ته ورسېد. په دغه پرونی چاودنه کې چې یوې مشهور سینما ته نږدې وسوه 80 کسان ژوبل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په سریلانکا کې د هغو پسونو زورو مهاجرینو لکم څخه لیدنه وکړه چې د حکومت او بلتون غشتونکو تامل یاغیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې له امله بې ځای سوي دي. داسې ښکاري چې د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس روح موهیون له غره څخه غورځېدلې او شایي چې خودکشي کړې وي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د درې میاشتنی کمپاین له پیل څو نه مخکې ولسمشر حامد کرزی لا د مخ خپل سیاسي او خیری وخوده. د له هیواد بهر پر نړیوالې ټولنې د منلې ده چې د دوی یوازینې متحد دي او په هیواد کې د نن یې په اغیزمنه توګه خپل سیاسي مخالفین او د جمهوریت ریاست احتمالي کاندیدان یو د بل په وړاندې ودارول. د ازادي رادیو خبریال ابوبکر صدیق د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د دې راپور لنډی احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی د ثور په 19 نیټه د فراه ولایت د مرکز په یو جامع جمعات کې د نږدې زرو کسانو غونډې ته وینا وکړه. په دې غونډه کې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ په گرانی کلی کې له هوایي بمبارۍ څخه ژوندي پاتې کلیوال او د هغو 140 قربانیانو خپلوان چې د حکومتي چارواکو په وینا په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي هم حاضر وو. د فراه د ولایتي شورا رئیس محمد نذیر خدمت ازادي رادیو ته وویل ولسمشر حامد کرزی فراه ته د خپل سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د گرانی کلی ځینې زیانمن خلک به سکل حج ته واستوي. ښاغلی خدمت وایي کرزی له دې ژمنې سره چې له خلکو سره به د دوی د کور کلی په بیا رغونه کې مرسته وکړي یو ځل بیا د خلکو زړونه او ذهنیتونه خپل کړل. د ته ورته وړو بریاو د روان میلادي کال له پیل وروسته له ښاغلي کرزی سره مرسته وکړه چې سترې سیاسي بریاوې ترلاسه کړي. په سیاسي ډګر کې یوازې 2 میاشتې مخکې هغه مهال چې د ولسمشر براک اوباما ادارې د ده حکومت په فساد او بې کفایتۍ تورن کړ د کرزی ورځ ګرځېدلې وه. وروسته له دې چې د ولسمشرۍ انتخابات د یو لړ لوجستیکي او امنیتي اندېښنو له وجې له ثور څخه اسد ته وځنډېدل د کرزی مخالفینو پرله پسې د ده د ګوښه کېدو غوښتنه کوله ځکه د دوی په وینا د ښاغلي کرزی د واکمنۍ قانوني دوره د ثور په 1.5 پای ته رسېده. خو کرزی دا جګړه وګټله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر نیټې پورې په واک کې پاتې شو. د ده د بخت ستوری له دې نیټې وروسته په ځلېدو شو. لویدیز د کرزی پر دې پریکړې چې پخوانی جهادي قومندان مارشال قاسم فهیمی د خپل انتخاباتي سیال په توګه غوره کړ سخت انتقادونه وکړل. خو د دې له دې اقدام سره له پخوانیو کمونستانو او مجاهدینو او د پخواني پاچا له پلویانو جوړه ملي متحده جبهه تقریبا له منځه ولاړه. د جبهه د مخالفینو اساسي ډله او د کرزی د بیا انتخاب په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېده. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوم ثبتونې لپاره سره سم ډیر شمیر هغه کسان چې فکر کوي د ځان به کاندید کړي د نوم ثبتولو لپاره حاضر نشول. په دې ډله کې د کرزی د کابینې پخوانی وزیران علي احمد جلالي او انور الحق اهدي شامل وو. د ننګرهار ولی ګلاغا شیرزای هم د سیالۍ له ډګره ووت. راپور نوای شیرزی له ښاغلي کرزی سره له یوې اوږدې کتنې وروسته خپله پریکړه اعلان کړه او ویل چې کرزی به د افغانستان لپاره ښه رهبر وي. ګومان کېږي چې په پاتې 40 کاندیدانو کې به د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر عبدالله او د مالیې له پخواني وزیر اشرف غنی سره مقابله د کرزی لپاره لوی چیلنج وي. د سیاسي چارو د کارپو روستار طریقې په وینا په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د کرزی سیاسي مانوري ښیي چې دی یو فعال سیاستوال دی. خو ښاغلی ترکی دا هم وایي چې د افغانستان د 10 لانجې د حل لپاره د کرزی ناتواني ښایي د ده کمزوري وي. روستار طریقي چې د فرانسې له لیون خره له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې د نړیوالو مرستندویانو او افغانانو له نظره په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره هڅې نه دي بریالۍ شوي.
اوسنۍ حکومت ونه کولای شو چې
په اقتصادي لحاظ په بشپړه توګه هغه ورسته چې د بهرني قوتونو لخوا افغانستان ته کېږي د خپل اداري قانونو لخوا تر هغه راځي ونیسي په سیاسي لحاظ ونه کولای شو چې بهرني قوتونه د تواسوي چې د سولې یو پروسه باندې کار وکړي او د وسوال مخالفینو سره کوم نتیجې ته ورسیږي په کافی اندازه د بهرني قواو د بهرني قواو په سیمه کې موجود وي یا د سیمه په باندې د رقابتونو د کار او د استخبارات او د رقابتونو د کار وکړي.
کرزی د نورو هیوادونو د مشرانو د هیلې چې ویلې دای باید خپل سیاسي ګوند جوړ کړي لپاره مو غرزولې خو د ګوند پر ځای خغلی کرزی د قومي مشرانو تنظیمي قومندانانو او دینی عالمانو یو غیر رسمي شبکه جوړ کړه څو د دملاتړ وکړي. د سیاسي چارو څیړونکو د کابل په هنتون د حقوقو د پانزي استاد نصر الله ستانکزای د کرزی د بیا غختلې کېدو لپاره دوایلتونه یادوي. د ل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لمړی دا چې د کرزی لپاره بل مناسب بدیل پیدا نشو په دې معنی چې حتی د کرزی نړیوال پلویان اوس کرزی ته ګوري او بل دا چې د ده په وینا د هم امکان لري چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې پراخې ګټې لري له کرزی سره کوم توافق ته رسیدلی وي.
تاسفانه دلته یو قوي اپوزیسیون رامنځته شوی دی خو نه له بل خوا نه د حزبونو د ګوندونو او حزبونو د لویبلو فرهنګ دلته لا تر اوسه پورې غښتلی نه ده. ګوره تاسو په افغانستان کې دا اوس یو سل دوه ګوندونه وجود لري. دا یو سل دوه ګوندونه معنا دا ده چې دلته لا تر اوسه پورې دا چې ګوندونه وجود لري چې مشترک هدفونه لري اما نشي کولای ائتلاف رامنځته کړي. سیاسي فعالیتونه لا تر اوسه دلته بنسټي شوي نه دي او استیشن نه ده جوړ کړی.
ولسمشر حامد کرزی د پنځمبه پورز د انتقاد کونکو په جواب کې په یو فرمان کې لټولو چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل دولتي امکاناتو او مقامونو څخه د نورو کاندیدانو پر ضد کارونه خلی خدا سي ښکاری چې دا ډول اقدامات به د سیاسي مخالفین راضی نه کړي. د سیاسي چارو کارپو روستار ترکه په دې کې شک کوي چې د افغانستان را روان انتخابات به آزاد او عادلانه وي.
مونږ په اوله درجه امنیت ته په دوهمه درجه ډوړې ته او په درمه درجه ممکن دیموکراسي ته ضرورت ولرو.
له انتخاباتي کمپاین څخه مو وارد مخه د ولسمشر حامد کرزی د محتاطانه ګامونو په اړه د سیډنیز مطلب غټی کې اوریدل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سیمه ای موضوع را اخلو. د تاجکستان په ختیس کې د مخدره موادو پر ضد د حکومت لخوا عملیات پیل شوې دي. ګومان کیږي د دغو عملیاتو اصلي هدف په سیمه کې د اسلامي سختریزو جګړه مارانو ځپل دي چې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال یې له حکومت سره مخالفت کاوه. په دې اړه د ازادي رادیو مرکزي څنګه راپور لیکلی چې مهم ټکی یې له فرحې واڅ خبري.
درشت په سیمه کې د حکومت د خاص ځواکونو لخوا د مخدره موادو د لمنځوړلو په نوم د اوږدې مودې سجنې عملیاتو داسې شکونه زیات کړي دي چې شایي له دغو عملیاتو څخه اصلي هدف په سیمه کې د جګړه مارانو د فعالیتونو لمنځوړل وي. دغه شپږ میاشتنی عملیات د رشته سیمې په تیربیا د طویل درې په ولسوالۍ کې ترسره کیږي. د طویل درې ولسوالۍ په 1990 میلادي کال د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر وخت د حکومت ضد اسلامي ځواکونه ځای و. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت له دې خبرې انکار کوي چې ګواکي په دغه سیمه کې د دوی د ځانګړو قواوو د عملیاتو هدف د تریاکو د کاروباریانو د لمنځوړل نه دی بلکې د اسلامي سختریزو جنگ سالارانو ځپل دی. په دې اړه د تاجکستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان محمد الله اسد الله یوف وایي
د رشت په سیمه کې د کوکنارو د کرلو په اړه فوري معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سیمه ته د خاصې کاري څانګې یو ډله تللې. دغه ډله د مخدره موادو او جنایي جرمونو د تحقیقاتي څانګې او د قانون د اجرا له کارکونکو او ځواکونو څخه جوړه ده.
خو د مخالفې اسلامي ډلې پخوانی قومندان میرزا خواجه احمد دوف چې په خواله مخدره موادو سره د مبارزې د څانګې مشر وو په دغه سیمه کې د حکومت د ورستوي عملیاتو په اړه پوښتنه کوي. دی وایي
مقصد کې سیمه مو څنګه یو کوم خبرې سوسی نشته. دا څرګندم هم میګم چې ارمې فاصوستان به زوږي
د تبیل درې د ولسوالۍ په شمول زموږ سیمه آرامه ده. د سیمې ته د مخدره موادو د کاروباریانو د موندلو لپاره حکومتي ځواکونه تللي دي. د په دې سیمه کې کوکنار نه کرل کیږي. زما په فکر دلته د تلاشۍ هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي.
د رشته سیمې په تیره بیا د طویل درې په ولسوالۍ کې د حکومت لخوا د دې عملیاتو په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې شوي دي.
ازادي راډیو د حمل یا د وري د میاشتې له نهمې څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسېره پر FM 100.5 او متوسط موج 2.9 په دغو لنډو څپو کې اورېدلی شئ. 15550 2140 15090 15580 15580 15580 کیلو هرتز او 14.95 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري.
خبری را پورونه هم دومره و ګران ځوانانو په دې خبرونه کې مو تاسو هم هیر کړی نه یې. دا تاسو او دا هم ستاسو خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو په سلامونو مل مانځم. لینا شریفی هم له یوې بلې تاندې څنګه خبرونه سره په دې خبرونه کې د نکټایي په اړه غږیږو چې نن سبا یې ګن خاري ځوانان خوښوي او له دغه موده پیروي کوي. او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. ګرانو ځوانانو، نکټایی د ټوکر یو اوږده تړانګه ده چې له دریشي سره د کمیس په غاړه تړل کیږي او تر مخې راځانګي. نکټایی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نارینهو د رسمي جامو جز ده چې تر ډیره په رسمي ځایونو او د خوښیو په محفلونو کې تړل کیږي. د نکټایی تاریخچه په زړه پورې ده. وایي چې په 1480 میلادي کال کې د ترکیې عثمانیانو له کروشیا نه یوه ډله سرتیري پاریس ته ولیږل. دغه سرتیري د پاچا دربار ته ورغلل. سرتیرو په خپلو غاړو پورې رنګین دسمالونه تړلي وو. دغه دسمالونه د پاچا ډیر خوښ شول او په خپله غړۍ هم وتاړه چې ډیر یې د نننۍ نکټایی لومړنۍ بڼه ګڼي. له دې وروسته نکټایی په انګلستان کې د یو مود په بڼه را څرګنده شوه او کاکاګانو او مود پالو به تړله. وی فرانسویان لومړنۍ ملت دی چې نکټایی وتړله. له همدې امله فرانسا د نکټایی هیواد هم بولی. دغه راز ویل کیږي نکټایی چې نن سبا د ګڼو نړیوالو په نظر د شخصیت او تمدن نښه ده، له آسونو انسان ته رسیدلې او نړیواله شوې ده. نکټایی ته په فرانسوي ژبه کراوات وایي چې د غښتلي، تکړه او چابک آس په معنا دی. د دې لپاره چې دغه آسونه چې کراوات نومیدل په آسانۍ د عادي آسونو ترمنځ وپیژندل شي، د هغوی په غاړو کې به یې سپینه فیته تړله او د دغو آسونو سورلیو هم چې غوښتل د کراوات آسونو په څیر ځانونه زړور او چابک وښیي، د آسونو د غاړو غوندې فیته په خپلو غاړو تړله چې د نکټایی بڼه یې لرله. نو له همدې امله وایي چې نکټایی له آسونو انسان ته رسیدلې ده. نکټایي تړل لولسمې پیړۍ پایل او ورو ورو په ګڼو هېوادونو کې دود شوي. د فرانسې پاچا څوارلسم لوی نکټایي تړله او ان خپلې ښځې به یې هم مجبورولې چې نکټایي وتړي. هغه وخت د نکټایي په تړلو کې یو جالب ټکی دا و چې د فرانسې دربار ته د کسانو محبوبیت او نږدېوالی د هغوی د نکټایي له اوږدوالي ښکارېده. یعنی هر څومره به چې یو څوک د فرانسې دربار ته نږدې و، هومره به یې نکټایي اوږده وه. سوا 15 میلادی کال، یعنی تر نن 204 دیش کال د مخه، یو ډول نکټایي غانې مود شوې چې څو وارې به تر غاړې تاوولې او یوازې یو بو به د کمیس مخې ته پریښوده چې بو نکټایي هم نومېدله. د 200 کلونو په بهیر کې د نکټایي د غوټې او تړلو موډلونو له 100 وارې زیات بدلون وموند او بیلابیل ډولونه یې خپل کړل او ان د نکټایي تړلو لپاره کتابونه ولیکل شول.
One time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life will always.
په افغانستان کې نکټایي له شاوخوا 100 کاله د مخه د شاهانو، دولتي لوړپوړو چارواکو او ځینو تحصیل کرده ځوانانو په تیره هغو ترمنځ چې په بهر کې زده کړې کړې وي دود شوي او یوازې به په رسمي دفترونو او لیدنو کتنو کې تړل کېدلې. خو اوس نکټایي له رسمي چوکاټه راوتلې او د ګڼو ښاري ځوانانو د سینګار او فیشن جز ګرځېدلې. حامد چې نکټایي تړلې ډېر خوښېږي وایي:
هو، ډېر زیات، ځکه اکثرا زه دریشي اغوندم او دریشي سره نکټایي ضرور ده، همیشه نکټایي ورسره تړم. ډېره مې خوښېږي ځکه نکټایي له دریشي سره ښه ښکاري. اکثرا نکټایي خو د دریشي په رنګ یا د یخنقاق سره چې سمون خوري هماغسې اخلم. مثلا که سپین یخنقاق یې توره دریشي، نو نکټایي یا سره یا شنه یې ورسره، نو بیا ښه ښکاري. نکټایي باید یا د کورتۍ له خاتونو یا د کورتۍ له رنګ سره یو رقم وي، یا له یخنقاق سره باید یو رنګ. دریشي سره نکټایي بیا ډېر ښه ښکاري، سړی منظم ښکاري او که چېرې سړی کوم رسمي ځای ته ځي نو هلته بیخي ښه کاری. اکثر ځوانان غوندي پانتونونو ته مثلا نورو شخصي محفلو کې دا یو موډم ده، اوس ځوانان نکټایي تړي.
له کومو رنګونو نه زیات استفاده کوي د نکټایي؟
اره، زما خپل شنه او سره ډېر خوښي. خو اکثر د خلکو په غاړو کې چې لګیدل کېږي سره یا دو رنګه یې، نیم رنګ د خنقاق په رنګ، نیم د کورتۍ په رنګ.
لکه څنګه مو چې واوریدل، نن سبا ګڼ افغان ځوانان نکټایي په رسمي ځایونو او تر ډېره بیا په ودونو او نورو خوښیو کې تړي. خو داسې ځوانان هم شته چې نکټایي د غربي جامو جز ګڼي او نه یې خوښوي.
اسم عبدالمعروف، نکټایي نه پوښم، خوشم نامه چې ما لباس محلی یم.
نوم می عبدالرؤوف دی، نکټایي نه تړم، نه می خوښیږي. زما خپل ملي کالي خوښیږي او تل یې اغوندم. نکټایي اکثره خلک تر رسمي ځایونو کې تړي، خو زه یې هلته هم نه تړم، ځکه دا د غربیانو رواج دی او د هغوی جامه ده. همدا خپل افغاني کالي مو ښه دي، په خپلو خپلوانو کې سړی سنګینه ورسره ښکاري.
خو جاوید الله فقیرزاده وایي چې نن سبا نکټایي د جامو هغه جز دی چې د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې مینوال لري او ځوانان یې د خپلو سیمه ییزو جامو تر څنګ تړي او په دې ډول ځانونه په نړیوال مود برابروي.
زه نکتایی بعض وقت په غاړه کوم، زه بعض وخت داسې ماسه خارجي مسعود زما یکم داسې کوم رسمي کار ولرم کوم ځای کې لږ وخت بیا په غاړه کوم. زه نه محفل نه کېدم داسې د نکتایی داسې قسم رسمیات رامنځته کوي. خپل نکتایی سړی ورسره رسمي ښکاره کېږي په دې رواج کې. د نکتایی په حساب غربي لباس سره زیات سمون خوري او اکثر موږ اکثر علما کرام سون د غربیانو مخالفت کوي او د خاطر دا روا بولی. نو کدی حساب باندې او پیچو مونږ تاسو خو پتلون او یا خنقاق دام د غربي او د غسر سمون خوري. اوس مونږ تاسو په دفترو کې رسمیاتو کې سړی درشي اوس فلن پر کمیسو پارتو کې نه پریږدي. سړی باید رسمي یعنی درشي او پتلون دغه شان سړی واغوندي. زه خپل مثال یو ځوان یم، زه کمیس پارتو کې هم ګرځم، اکثر لونګۍ تړمه کور کې، یعنی کلي ته ځو لونګۍ سره ځو، کور ته ځو پتلون دغه سره مقام مختلف. هر مخکې سره مثلا پتلون ما غوندم مثال لونګۍ هر سیستم کې ورته برابر یاست. حساب موت سات
فاریاب مارکیټ دکاندار علی عبدالله چې په خپل دکان کې نکټایي ګانې هم خرڅوي راته وایي چې نن سبا کوم ماډل او رنگ نکټایي ګانې ځوانان زیات خوښوي.
نکټایي انواع مختلف دي. نکټایي ما بسې سایز است، سایز خرد، متوسط او سایز بزرگتر. حالا زیاتر سایزای فکر کنم متوسطش استفاده می کنم.
نکټایي ګانې درې سایز لري، وړ، منځوي او غټ سایز. او زیات ځوانان متوسط یا منځوي سایز نکټایي خوښوي، ځکه چې غټې نکټایي ډېرې پلنې وي او د کمیز ښکلا خرابوي. دغه راز زیاتره ځوانان روښانه رنګونه نکټایي ګانې ډېرې خوښوي. کمیز که تور وي باید د نکټایي رنګ یې روښانه وي چې نمود یې راوباسي.
ګرانو ځوانانو، د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی. نو دا تاسو او دا هم د جانس خان په غږ سندره چې ګڼو ځوانانو خوښه کړې ده.
تور غنم رنگا، تور غنم رنگا، تور غنم رنگا، تور غنم رنگا.
قدر منو ځوانانو، د دې اونۍ تاند سانګې خبرونه هم دومره وه. که په اړه نیوکې وړاندیزونه او مشورې لرئ په دغو پاتوی راستولی شئ. په کابل کې زموږ پته ده: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان. او کله پېښور لیک راستوي نو د پاکټ په شاو بیا دا پته ولیکئ: ازادي راډیو پی او باکس 1411 یونیورسټي ټاون پېښور. تاسو د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو اوریدو ته رابولم او زلینا شریفی تر بل خبرونه درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کل نہ کل دی بزڑ باندھی مری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کل نہ کل دی بزڑ باندھی مری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا سستا پیا دنو باندھ جن تیرا سپ خوبنو پخیال نو باندھ جن تیرا سڑت زما پشن سما پس خوگی کی کنا دم سفر اشنا ہم تا تر یادی کی کنا کل نہ کلا دی پسڑ باندھ وری کی کنا دم سفر اشنا ہم تا تر یادی کنا دم سفر اشنا ہم تا تر یادی کنا فرشنا ہم تت در یادی کی کنا ہے کلا دی پسڑ باندھ وری کنا دا
مسافرشنا هم تا تدر یادیگی کنا دا مسافرشنا هم تا تدر یادیگی کنا دا مسافرشنا هم تا تدر یادیگی کنا آزادی رادیو